کې وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بند کړي او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودینو لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست ورزش شامیر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنۍ لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې عوامو لوبډله د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې وسته بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو او سپینغر ترمنځ روانه ده عامو لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې یې سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي په لومړۍ لوبه کې یې بند امیر لوبډلې بوسته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کیږو. یو بل نړیوال جام د آسترالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې آسترالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. آسترالیا چې تر دې دمخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریزو لوبو نړیوال جام هم وګټه. آسترالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ آسترالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود. چې آسترالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسمه ور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو وروسته به بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغه نه پوښتنه کړې ده چې علتونه یې څه دي. په دغې مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو، همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوي دي.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت وو. دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی وو چې نه څلوېښت یا پنځوس معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په چالش کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وکړه گردش لرو ده او په همدې اساس باندې چې څومره رشد او انفلاسیون من سره ته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتک سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا هغه خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کمه کړه، د اسهار او تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادینو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخوی قدم اخلي، مخکې ځي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي او انکشافي بودیجه منځ ته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته ارزښت
کېږي. تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل، دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنور راولیدل یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا راښکاري، په همدې خاطر هم داسې رالویدلی دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو، موږ نرخ د افغانیو هم چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په چالش کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نونه کې زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځ ته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولیس سیاست ښې خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هر ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړه، یعنی تر ډېره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیایي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزای صاحب، داسې دی چې دولت باید په دې هکله ډېر روښانه سیاست ولري. هغه دا دی چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت لپاره منلی دی. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګ دي، په آزاد بازار کې دولت هم منحصي یو خدمتګزار دی او برخي چې کولی شي خدمات ارائه کړي، دا مونږ قبول کړي دي. او په آزاد بازار کې اسعار آزاد وي، فقط دومره دلته یو شی چې دوی په مخکم بحث کړو دوستان سره، اوس ستاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تحقیق پاړه هغه دا چې هغه به دوه کې چې نه پوهېږم ولې نه دی کړی، هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو دا یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي، که د اسعارو تادیات بند کی، ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیت یا خلکو امانات چې بانکو کې دی خو په 90% 95% په ډالرو دي، ابه څنګه ورکي؟ یعنی په افغانیو کې به بیرته ورکي، ورته څوک پیسې غواړي؟ خاکه وی چې افغانۍ دی ورکي، افغانۍ به ورکي. خود ته بیا بحث دا راځي چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکي چې بانکي مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسعارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کېږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه و چې بانک وبښئ چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په اته اتیا او اوه اتیا کې حسابېدل، یعنی خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکېټ دپاره بې بحث کې، بې خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي، دا به دریم ځل شي. نو د دې درې واړو څلور ځلو باندې اسعارو تبادله چې کیږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر یې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر یې څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک ځي که څنګه؟
طبیعي ده، 100% بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک د هغې بیا قدرت د توانایي چې موږ وویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصولونه یا د پولي سیاست نه وځو، چې د پولي سیاست نه ووتلې پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی و چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای نه خواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولي سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اثارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چیه دي؟ دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده وه پخوا، د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې په نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، او هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی د سرای شهزاده او همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت په خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو شو به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دین استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک یې ونیوه، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدی؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلې ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه و، بیا هم نه کې ضرورت چې شي، ضرورت بیا بحث پانی تیر بحث ضرورت دا دی چې دولت مونږ به خپل محاسبه لرله چې دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفي څومره قراردادونو ته پیسې ورکوي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په هماغه اندازه به بیا مونږ لیدو چې په خزانه تور مثال عامیانه چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوې نشر اجازه نه لرو چې نوې نشر اجازه لرو نو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزښت او اتیا میلیون بم د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره و چې مثلا قراردادي به خپل حساب ورکوي چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم به دا فزیکی لحاظ به مونږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا یو دریم خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونو چې د وزارت مالی نه هغه ته انتقالېدل دا هغه لار یو میکانیزم و چې لیلام به پکېده اوس خو مشکل دا دی چې دوی ووم غواړي لیلام ځکه نشي کولای چې اثر ته لاسرسی نشته زمونږ ذخیره خو سکنګل شوې ده دا خو هغه ذخیره نه دا کار کېده او نور د دولتي د عوایدو نه خویدو نشي کولای ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغوی غواړي بیرته باید تادیه کړی شي ورته
سم فقط اخر کې دا پوښتنه کوم چې په همدغې پنځه نوي چې پیسې کله ورسېد ډیرو خلکو په دې خواله رسنیو وویل چې البته دوی وړاندوینې کولې خلک په تشویش کې و چې ممکن له سلو واوړي یا تر یو نیم سلو ورسېږي اخوا ته زموږ دوه ګاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر یو سل پنځه اویا روپۍ کېږي شاوخوا او په ایران کې بیا خو هلته بیخي نرخ زیات دی تقریبا 28,000 تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوئ که همدغسې روان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغو دوو هیوادو ته ورسېږو آیا داسې وړاندوینه کېږي چې وبه رسېږو دغسې یو حالت ته چې اوس هغوی دي
هغه امکان نه لري مګر په جوز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي مونږ په لکه مخکې ما چې ویلې څومره چلش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې چې څومره پیسې په چلش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې یا د پولي سیاست په اساس باندې نشر شوي دي بې کنټروله پیسې نشر نه دي شوي نو پیسې د بازار د ارزي او تقاضي په اساس باندې نشر شوي دي اوس په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډیر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غټې او پیسې څنګه شوي لاسرسي نه لري کدوې چې تدې ترجو کی چې نوې پیسې چاپ کی او په چاپ کې پولیس سیاست په نظر کې ونني ول شي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادلې بلويږي او بیا به ډیر خرابې طرف ته ځي اما دا غنه تر څو چې نوې پیسې دوی نشر نکي او په همدې حد کې وساتي زه ډېر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادلې به ډېر خراب شي یعنی خلاصه که دولت پولیس سیاست په هماغه شکل باندې ادامه ورکی ورته او هغه فرمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادلې نه خرابيږي اما که دولت خپل مصارف وغم او خوري او خپل مصارف به د نوې پیسو د نشر نه پوره کوي چې ملت به تاوان ورکي په هغه وخت کې به نرخ د افغاني نقطه نه د دینه چې تاسو ویل کېده چې د نه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عام ملت ورکي او افغاني به خپل ارزښت له لاسه ورکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته پکتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبور یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفرم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه، خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلې باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دېنه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، مو وی پلاني خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکمه، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد د خېګن د پردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیاز، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لورې بخی درکونه هغه کجنې یا الک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې ته ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. زه به دغه پریدم او مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوګوالی او سترګې پر سړی شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.